اردونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. نن د شنبه ده، د چنګاښ سرطان 14 د جولای میاشتې 4 د خبرونه د پایل راپور مودا دی چې د امریکا د یو سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو هیئت په یو بې ساري اقدام کې پرون د شمالي وزیرستان مرکز وکوت. خبرونه په خبرونو پیلو له اسدالله لودین نه یاوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، ولسمشر د کورنۍ چارو وزارت د 15 مسؤلینو داندې وزنډولې. د ننګرهار چارواکي وایي چې په خوګیانو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې 11 طالبان وژل شوي، او د عراق په پلازمېنه بغداد کې د پرونۍ بمي چاودنې د وژل شوو شمیر نږدې 160 تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د وروستي خونړي برید په تړاو په خپلو دندو کې د غفلت په خاطر د کورنۍ چارو وزارت د 15 لوړ رتبه چارواکو دندې تعلیق کړې. له ارګ څخه خبر شوی خبرپاڼه وایي چې ولسمشر اشرف غني دغه پریکړه پرون وروسته له هغې وکړه چې د پیښې په اړه څېړنیز پلاوی خپل راپور ورته وړاندې کړ. د خبرپاڼې له مخې امنیتي چارواکو د ولسمشر مخکنیو سپارښتنو ته چې په ډله ییزه توګه د امنیتي مسؤلینو د انتقال لپاره د لبسونو استفاده نه کیږي پاملرنه نه ده کړې. په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې کوم چارواکي له دندو لرې شوي او یا یې هم دندې ځنډول شوي دي. د تېرې پنجشنبه په ورځ په پغمان ولسوالۍ کې د میدان وردګو د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغو شوو پولیسو د موټرو پر کاروان په دوه انتحاري حملو کې 22 پولیس وژل شول او 9 نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي ناشونه ده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په خپل وخت ترسره شي. د انتخاباتو د کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې حکومت وخت ضایع کړی او د دغو انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی وه د تلې د میاشتې په 24 ترسره شي هیڅ ډول تیاری نه دی نیول شوی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تلې 24 د ټاکنو ترسره کولو ورځ اعلان کړی و. په خوښنۍ سره باید ووایو چې حکومت په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري ونکړه او اوس ناشونی ده چې په دې نیټه باندې په افغانستان کې ټاکنې ترسره شي.
خاغلی نور ویل دغه وضعیت په پام سره داسې ښکاري چې د حکومت مشران په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره کلکه اراده نه لري. د پاکستان یو لوړ رتبه چارواکی وایي د افغانستان د سولې د خبرو بریالیتوب تر بل هر هیواد زیات د پاکستان لپاره مهم دی. د خبره په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د امریکا د کانګرس یو پلاوی ته وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل سرتاج عزیز د امریکا د کانګرس پلاوی ته چې مشري مخکښ سناتور جان مکین کوي په افغانستان کې د سولې د پټه پدریدلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. مکین وویل دی غواړي چې د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي ځکه دواړه هیوادونه له ګډ دښمن د اسلامي دولت ډلې او نورو اسلامي سخت دریځو ډلو سره مخامخ دي. مکین او ورسره پلاوی په یو بې ساري اقدام کې پرون د شمالي وزیرستان له مرکز میرانشاه څخه هم کتنه وکړه. د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې چې په تیر څه باندې یو لسیزه کې له لوړو ژورو ډاکې وې په روسیو کې په پاکستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د وژلو پر سر نور هم کړکېچنې شوې دي. په دې اړه تفصیل پر روانه خبرونه کې اوري. د ننګرهار چارواکي وایي چې په خوګیانو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي له دفتره خبره شوې خبرپاڼه وایي چې دغه حملې تیره شپه شوي او د صابر کوچي په نوم د طالبانو قومندان هم پکې په نښه شوی. بل ورته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په شمال او شمال ختیځ زون کې د دوی د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 2 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. بل طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغانستان نن دوشنبه له سکاتلند سره د کرکټ لومړی یو ورځنی یا 50 اوره مسابقه پیلوي. افغانستان او کوربه هیواد سکاتلند په خپلو کې د کرکټ دوه نړیوالې یو ورځنی مسابقې کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم تر دې مسابقې مخکې ډیر تمرینات کړي دي.
خاص عملیات سره ان شاء الله د ټولو د لپاره خپل لوبي تر سره کړي، یعنی د سکاتلند او د ارمن او د هالند سره. زموږ له اسمحال خپل تمرینات کوي.
افغانستان درې نور یو ورځنی مسابقې له ایرلند سره کوي چې اوله به یې راتلونکي دوشنبه وي. سکاتلند او ایرلند دواړه د کرکټ قوي ټیمونه دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونی بمی چاودنې د وژل شو شمیر نږدې 130 ته ورسید. په پیښه کې 190 تنه نور ټپیان شوي او مسؤلیت داعش ډلې منلې دی. دا په روان میلادي کال کې په عراق کې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. د ترکیه خبری رسنۍ د ترکیه یو کې وایي چې د ترکیه وکشتي چې غزې ته 10,000 تنه بشري مرستې رسوي پرون د اسرائیل د اشدود بندر ته ورسېده. دا له هغې موافقې وروسته چې تېر اونۍ د ترکیه او اسرائیل ترمنځ لاسلیک شوه د مرستو لومړنۍ جوپه ده چې ترکیه یې بېوزلې غزې ته استوي. د ترکیه د انادولیا خبري اجنس د دې هېواد د اضطراري حالاتو د ادارې د یو چارواکي له قوله وایي چې د لیډي لیلا په نوم کشتۍ کې خوراکي مواد، جامې، بوټونه او د لوبو سامان بار دی. ترکیه او اسرائیل تیرونه موافقه وکړه چې په خپلو کې شپږ کلن کړکیچ پای ته ورسوي او اړیکې بیرته عادي کړي. ترکیه او اسرائیل چې په سیمه کې نږدې متحدین ول، په 2010 کال کې هغه وخت یو له بله لری شول چې د اسرائیل سمندري ځواکونو محاصره شوې غزې ته په مرستو بار د ترکیه پرې وکشتي حمله وکړه او 9 ترکانې ووژل. د لیبیا چارواکي وایي لکتر لګه دوه پولیس په ختیځ ښار بنغازي کې د خلکو په وګڼګونه سیمه کې په موټر بم چاودنه کې وژل شول. دغه پیښه پرون سهار وختي شوې. د بنغازي د روغتیایي مرکز ویاند خلیل ګوایدر خبریالانو ته وویل چې دغه پیښه وټپیان روغتون ته لیږدول شوې دي چې د یو شمېر وضعیت نازک دی. د بنگلاديش حکومت وايي هغه واستوال چې په پلازمینه ډاکا کې د جمعې په مخام په رستورانت کې شل کسانو وژل د داعش پلویان نه بلکې د بنگلاديش د خپلو کورنیو افراطي ډلو غړي وو. د بنگلاديش د کورنیو چارو وزیر اسد الزمان خان پرون خبريالانو ته وویل چې دوی د بنگلاديش د جمعیت المجاهدین ډلې غړي وو چې پر فعالیت په دې هیواد کې لڅبان دی ویل سیز راهیسه بندیز لګول شوې دی.
سوای
بنگلاديشي دایوي حقوقي چې د کمانډوز وکونو په عملیاتو کې وژل شول ټول بنگلاديشيان ول هغوی بهرانيان نه وو او ګومان نه کوم چې دوی بل کوم بهراني هواد سره اړیکې درلودي. هغوی کورنۍ افراطیان وو او لسمیزو ډلو یې لارښوونې ترلاسه کولې. د ډاکې په رستورانت کې په وژل شوو بهرانيانو کې نه ایتالویان، و جاپانیان، یو هندي، یو امریکایي او دوه بنگلاديشيان شامل دي. او روسای خبردا چې د اروپا د فوتبال د اتلولۍ د کوارټر فاینل لوبو په ترڅ کې پرون کوربه هیواد فرانسې آیسلند ته ماته ورکړه. فرانسې د لوبه چې له 15,000 زیات ملاتړو یې په لوبغاړي کې لنګدې کتله د پنځو د دوه ګولونو په وړاندې له آیسلند وګټله. فرانسه به اوس د جولای په 8 له جرمني سره لوبه کوي. له دې ورځ مخکې د جولای په 8 پرتګال د ویل سره لوبه کړې وه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسی ازادي رادیو ته غواړیست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د امریکا د یو سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو هیات په یو بې ساري اقدام کې پرون د شمالي وزیرستان مرکز وکړ. د کډوالو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزې د حل لپاره یو کمیټه ګمارل شوې.
جوانان باید چه نور خپل وطن تراشی او چه کم نرازی دا باید چه خارجی رو آلتا یونیسی ها رو کم دی ماجید رو دوی چه دیگوی سر رابطی او که جاینده دا پارا دوی سر نزوی تراش تکلیب پیدا شد.
د کورونی چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مونیت وی روان کال د کوکنارو د کښت لمنځوړلو لپاره لازمه مبارزه نه ده سبې. د ولسترګي ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به پر خپل وخت ووسی. د کمیسون ویان مپوښتلې
وخت ځای شوې ده او اوس شونی نه ده چې د تله په څلورویشتمه نیټه باندې په افغانستان کې ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې ترسره.
په دې خبرونه کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. په عراق کې د ورستي بمی برید د وژل سو شمیر نږدې 130 ته پورته شوی. د ورکو ازنه د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. د امریکایي مخکښ سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو هیئت په یو بې ساري اقدام کې پرون د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه وکوت. دا سیمه چې د القاعده، طالبانو او حقانی شبکې یو مهم مرکز ګڼل کیږي، پاکستان تر اوسه تر ډیره بهرني چارواکي له دې منع کړي چې له دې سیمې څخه کتنه وکړي. پاکستان له شمالي وزیرستانه د امریکا د کانګرس دغه پلاوي ته د کتو اجازه په داسې وخت کې ورکوي چې له یوې مدیره حیثیې په سیمه کې د سختریزو وسلوالو په وړاندې عملیات مخته وړي دي. خو امریکایي چارواکي وایي د پاکستان پاوځ هغه ډلې نه په نښه کوي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو حمله کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې د افغانستان د سولې د پټه په درېدلو خبرو په اړه هم دغه هیئت ته معلومات ورکړل سول. نوریاس نوري نور تفصیل وړاندې کوي.
یو مخکخ امریکایي سناتور وای د ایلی والا دی چې د پاکستان او متحدو ایالاتونو ترمنځ اړیکی اخ شي، ځکه دواړه هیوادونه د اسلامي دولت ډلې په ګډون د سخت دریځو ډلو په وړاندې له ګډ دښمن سره مخامخ دی. د امریکا د کانګرس د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین چې د کانګرس د یو پلاوي په مشرۍ له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی، پرون یې د شمالي وزیرستان له مرکز میرانشاه څخه هم کتنه وکړه. دا هغه سیمه ده چې پر القاعده او طالبانو سربیره د حقاني شبکې یو مهم مرکز ګڼل کیږي. له مکین سره په دې سفر کې سناتوران لینسی ګراهم، بنجامین اساس او جوی دونویلی ملګری دي. شمالی وزیرستان ته چې د پاکستان پوځ لیوی مدیرایي عملیات مختوړي، پاکستانی چارواکو بهرانیان په تیر بیا لوړ پوړي چارواکي نه دی پریښي چې د سیمې ته ولاړ شي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د پاکستان او متحدو ایالاتونو ترمنځ په څه باندې ولسیز کې د کړکیچ یو مهم ایالت هم په سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو له فعالیت سره تړلی و. امریکایي چارواکو تل پر اسلام آباد انتقاد کړی چې په سیمه کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې په وړاندې جدي اقدام نه کوي. پاکستان له دې انکار کوي چې ګواکې سخت دریځو وسلوالو ته یې پناه ځایونه ورکړي، خو وایي دا هیواد په مختلفو جبهو کې په جګړو کې ښکیل دی او امکانات یې محدود دي. د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ په دې وروستیو کې وروسته له هغې لا زیات شو چې په پاکستان کې امریکایي بې پیلوټ الوتکو په برید کې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور وواژه. سناتور مکین وویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره غونډه ډیره ګټوره وه. هغه زیاته کړه دلته دوی له یو پیغام سره راغلي، او هغه دا چې د اسلامي دولت ډله یا داعش افراطي اسلام او تروریزم ګډ دښمن دی. موږ غواړو چې اړیکې سره نږدې کړو او په خپلو کې اختلافات پای ته ورسوو. د رویترز د راپور له مخې که څه هم داعش نه دی توانیدلی چې په پاکستان کې خپل حضور پراخ کړي، خو کارپوهان وایي کیدای شي دا ډله په راتلونکي کې ګواښ متوجه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز مکین او د کانګرس نور غړو ته په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه چې له یوې مودې راهیسې په ټپه درېدلې معلومات ورکړل. تر اوسه د افغانستان د سولې څلور اړخیزه کمیټه چې پر افغانستان او چین سربیره پاکستان او متحده ایالات هم غړي دي، نه ده توانېدلې چې افغان طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. د رویترز په وینا سرتاج عزیز په دې خبرې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې د ګډو هڅو په بریالیتوب کې تر بل هر هیواد زیات د پاکستان ګټې نغښتې دي. دا خبره مخکې هم په کراتو پاکستانی چارواکو کړې، خو افغان چارواکي وایي پاکستان باید دا عملاً وښيي او پر طالبانو له خپل نفوذ څخه په استفادې هغوی د خبرو میز ته حاضر کړي.
ومردل چې د امریکایي مخکښ سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د کانګرس یوه هیئت د شمالي وزیرستان مرکز وکوت. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په خاطر یوه کمیټه له یوې اونۍ راهیسې کار کوي. دا په اصل کې ده چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له جګړې وروسته په پاکستان کې افغان کډوال له زور زیاتی سره مخامخ دي. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی او زندانی کولو د مخنیوي په خاطر موظف شوې کمیټې په پلازمینه اسلام آباد او د دغه هیواد په یو شمیر نورو ایالتونو کې کار پیل کړی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې د پاکستان د ایالتونو د پولیسو او سرحدونو وزارتونو او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت استازي غړیتوب لري.
یو کمیټه ایجاد شو
پاکستان کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی د مخنیوي په هدف یو کمیټه جوړه شوې. دغه کمیټې تر اوسه دوه ناستې کړي، یوه مرکزي کمیټه هم فعاله شوې. له دې سره په خوا کې ایالتي کمیټې هم موجودې دي. شاوخوا یوه اونۍ کېږي چې په خپلو کارونو یې پیل کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په پېښور کې د افغانستان قونسلګرۍ رسنیو ته ولیدي چې په وروستیو څو ورځو کې پاکستاني پولیسو له 2000 څخه زیات افغان مهاجر نیولي او زنداني کړي دي. خود کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په دې اړه ارقام زید او نقیز دي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر تیره اونۍ په پاکستان کې د افغان قونسلګرۍ له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې زنداني افغان مهاجر به له چړنو وروسته خوشې کړي. پاکستان د نړۍ د هر هیواد په پرتله د ډیرو افغان مهاجرو کوربه دی. دا مهال په پاکستان کې کم لکه 1.5 میلیون افغان کډوال ثبت شوي او 1 میلیون یې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي. که څه هم په پاکستان کې د 1.5 میلیون هغه افغان کډوالو چې قانوني اسناد لري د کارتونو موده یې د جون د میاشتې په درشمه پای ته ورسېده، خو پاکستان د شپږو میاشتو لپاره د دغو کارتونو موده تمدید کړه. د کډوالو چارو وزارت وایي په تورخم کې د افغان او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوي وسلوال نښتې وروسته پاکستان د افغان کډوالو په خاصه توګه د هغو کډوالو ځورول پیل کړل چې قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کډوالو کمیسون وایي چې افغان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړې دي. د دغه کمیسون رئیس شیر علي احمدزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
باید د دې لپاره ناست وکړي او یو رای حل راوباسي، ځکه چې افغانان باید چې نور خپل وطن ته راشي، او چې کوم نه راځي دا باید چې خارجیانو هلته یونیسیار او کوم د مهاجرینو دا به چې د هغوی سره رابطې وکړي چې آینده دپاره دوی سره تکلیف پیدا شي او موږ به هم کوشش ورته کوو.
له بل پلوه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د کډوالو د حقونو تامین د پاکستان د حکومت له مکلفیتونو څخه دی. د کډوالو ځورول او په هغوی محدودیتونه وضع کول له ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو سره پټه کار کیدی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کورونی چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت وی په روان مریض کال کې د کوکنارو د کښت د لمنځوړلو لپاره لازمه مبارزه نه ده سوي. دغه وزارت مرستیال پرون ویل د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره موجوده امکانات کافی نه دي او په کار ده چې ظرفیتونه جوړ او پولیس یې تجهیز سي. خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د ظرفیتونو کمواله د نړیوال ټولنې نه همکاري او په جګړه کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو بوختیا هغه لاملونه دي چې په نام نوسیمو کې د کوکنارو د کښت پر وړاندې مبارزه ټکنۍ کړې ده. د دغه وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبری ناسته کې تایید کړه چې سکل د تیر کال په پرتله د کوکنارو د کښت مخه نه دی نیول شوی.
متاسفانه امسال نتونستن، ما اعتراف میکنم که
په خوشنۍ سره چې سږ کال ونتوانیدو، زه اعتراف کوم چې په کافی ډول ونتوانیدو چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسو او د کښت سطح ټیټه کړو. په دې برخه کې یو ښه پروګرام جوړ نسو. اوس مهال په نام نوسیمو لکه جنوب لویدیځ، ختیځ او شمال ختیځ کې چې ځینې سیمې په غیر مستقیم ډول د طالبانو تر ولکې لاندې دي، کوکنار پکې 90% کرل سوي. موږ اجرای ریاست ته یوه طرحه وړاندې کړې چې وضعیت بدل سي، ځکه چې پخوانیو پروګرامونو نتیجه نه ده ورکړې.
احمدی وایي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د 1200 پولیسو غوښتنه کړې چې د دې مبارزې لپاره نوي پروګرامونه عملي شي. د وبل په کار ده چې د کوکنارو د کښت د لمنځوړلو لپاره ظرفیتونه جوړ او پولیس په مسلکي وسایلو سنبال شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخدره موادو د لمنځوړلو په هدف 600 عملیات شوي چې په نتیجه کې 340 کسان نیول شوي دي. دغه موینیت په تیرو کلونو کې هم ویلي و چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیس تر ډېره ځایه له تروریزم سره په جنګ اخته دي. د چارو پوهان وایي د مخدره موادو پر ضد مبارزې کمزوري د ملي او نړیوالې ټولنې د انګیزې له کمزورۍ سره تړلې ده. د مخدره موادو پر ضد مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد وایي
استراتیژي، پلان، پروګرامها همه بسیار معقول و زیباست.
استراتیژی، پلان او پروګرامونه ټول معقول او ښکلي دي، خو هغه څه چې نسته هغه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د حکومت، خلکو، نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو اراده ده.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې پخوا تر دې اجرایي ریاست ویلي و چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه یوه نړیواله ستونزه ده او د نړۍ د هیوادونو ګډې همکارۍ ته ضرورت لري. جنرال خدایداد وایي د نړیوالو همکاریو تر څنګ په دې برخه کې د سیمو د اوسیدونکو او بزګرانو همکاري هم مهمه ده او حکومت ته پکار ده چې په دې اړه هڅې وکړي سو دغه مبارزه جدي شي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست او اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. له برېټانیا خبرېدونکي ورځپاڼې ډیلي میل په خپله پرونۍ ګڼې کې د هغو ویډیویي تصویرو په اړه لیکنه خپره کړې چې د نیوزیلنډ د سرتیرو او سخت دریځو وسلولو ترمنځ د جګړې صحنې پکې ثبت شوي دي. د لیکنې په پیل کې راغلی دغه سخته جګړه چې په نتیجه کې د نیوزیلند دوه پوځیان شپږویشت کلن روري مالون او شپږویشت کلن پرالی دارر وژل سوي وه په دې ویډیو کې ثبت سوې ده. پیښه په 2012 میلادي کال د بامیان ولایت د دره شکاري په باغک سیمه کې سوې وه. د مطلب په حواله د نیوزیلند پوځیانو د افغانستان د ملي امنیت له ځواکونو سره د امن په ټینګښت کې همکاري کوله چې په کمین کې د ناستو وسلولو لخوا حمله ورباندې وسوه. د ډیلی میل ورځپاڼې په حواله دغه ویډیو د یوه سرتیري په محافظتي خولۍ پورې په نښلول سوې کمرې ثبت سوې ده. د نیوزیلند د هغه وخت لوی درستیز تورن جنرال دیف ګان په خبره دا د ویتنام تر جګړې وروسته د نیوزیلند د سرتیرو تر ټولو سخته جګړه وه. له 2010 څخه تر 2012 میلادي کاله پورې په افغانستان کې د نیوزیلند یولس سرتیري وژل سوي دي. له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د حاجي حیات خان په نامه د ملیشو د هغه مشر په اړه لیکنه خپره کړې چې د شمې پر زور باندې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې حمله وسوه خو خپل د تزیان ونه رسید. ورځپاڼې دا حمله د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش کار بللی دی. د ورځپاڼې په حواله په هغه ځنوژونکې حمله کې دوه کسان ووژل سول او اتلس نور ټپیان سول. ورځپاڼې له مطلب سره د قومي مشر او د ملیشو د رهبر حاجي حیات خان عکس هم خپور کړی چې په یوه مورچه کې له یوې درنې ماشینګڼې سره ولاړ دی او شاوخوا یې څو تنه وسلوال ښکاري. په مطلب کې د چارواکو په حواله لیکل سوي چې حاجي حیات خان د هغو ملیشو مشري کوي چې د افغانستان استخباراتي ملاتړ کوي. د وال سټریټ ژورنال په حواله حاجي حیات خان په سیمه کې د داعش خلاف د ګڼو ملیشو تنظیمونکی دی. په مطلب کې لولو په وروستیو میاشتو کې داعش ډلې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې تحرکات پیل کړل خو د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ په ګډون په ګڼو نورو سیمو کې د داعش پر ضد تازه پوځي عملیات پیل سوي چې د افغان قواو تر څنګ ملیشا هم پکښې برخه لري. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر اوو بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې اوریدل سي. په دې خبرونې کې د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام هم درته لرو. د غرض د عراق وضعیت هم کتنه کوو او د انتخاباتو د برخلیک په اړه هم یو مرکه اوریدل سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي ډېر ژر به د اوبو د منابعو د هر اړخیز مدیریت لپاره یوه نوې پروژه پیل سي. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژې په چوکاټ کې به د وړتیاو پر لوړولو کار کیږي او امریکا د دې پروګرام ملاتړ کوي. تفصیل د ناجی صفی په راپور کې.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي دا پروژه په څلورو بیلابیلو برخو کې د اوبو د منابعو د هر اړخیز مدیریت په برخه کې کاریږي. د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو د کادرونو او متخصصینو ترمنځ د علمي نظرونو تبادله، د ظرفیتونو پیاوړتیا، د دغو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا او د متخصصینو او محصلینو ترمنځ او یو د بل له ظرفیتونو څخه استفاده د دغې پروژې مهمې برخې دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویان بصیر عظیمی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل لدی پروژې څخه هدف داده سو د ولایتونو او د ټول هیواد په کچه وب مدیریت کړي.
هدف از مدیریت همه جانب آبی
د اوبو د هر اړخیز مدیریت هدف داده سو موږ وکولای شو چې د ولایتونو او کلیو په کچه د اوبو خو مدیریت ولرو او د سیمې د خلکو نظریات ولرو. موږ غواړو چې په افغانستان کې د اوبو حوزې تقویه شي او کوم مسلکي کسان چې په دې حوزو کې دي ځانګړي زده کړې وکړي سو وکولای شي چې په خورا ښه معاصریت پلانونه جوړ او له پروژو څارنه ولري.
نوموړي وویل دا 15 کلنه پروژه د امریکا د پراختیا ادارې یا USAID په 15 میلیونه ډالر مجموعي لګښت په راتلونکو نږدې ورځو کې پیلیږي. دا په داسې حال کې ده چې د فراه د بخش آباد برېښنا بند قرارداد، د کاسا زر او د هلمند د کجکي پراختیا بند مطالعاتي تفاهم لیک په دې وروستیو کې لاسلیک شوی او په هرات کې د سلما برېښنا بند فعالیت پیل شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان هم د افغانستان د اوبو د مدیریت په برخه کې د ظرفیتونو جوړولو لپاره لدی پروژې هرکلی کوي. افغان کارپو متی الله خروچی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د اوس په افغانستان کې هر کال 15 میلیارد متر مکعب اوبه لرو او هغه نه موږ 40 میلیارد متر مکعب اوبه سالانه استفاده کوو. پاتې زمونږ چې پاتې کېږي 50 میلیارد متر مکعب اوبه هم داسې دي. نو زه منایز یو مسلکي سړی د دې سروې د طلبای کوم، د دې سروې طرفدار یم او د دې سروې ژر تر ژر پیلېدو او عملي کېدو خواهان یم.
نوموړي همدارنګه څنګه ویل کچېره د افغانستان او په خټوګه مدیریت شي نو حکومت کولای شي چې تر ډېر خپل اقتصادي ستونزې هواري کړي. تر دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سلما بند پرنيستي په مراسمو کې په زغرده ویلي چې افغانستان به د نړیوالو قوانینو په اساس خپل یوبه مهار کړي او خپل ځمکه به پرې خړوب کړي.
پر اپور کې مو وردل چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي ډیر ژر به د اوبو د منابعو د هر اړخیز مدیریت لپاره یو نوې پروژه پیل سي. د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه به وورو چې د تورو شیشو لرونکو موټرو په باب دي. دوی وایي چې د دغو تورو شیشو موټرو له کبله زیات وخت قوانین تر پښو لاندې کیږي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
دغه د تورې خو موټر چې کوم دی چې بده خار کې ګرځي دا موټر اکثره د هغو لوړپلو چارواکي دي چې وی غواړي چې لدینه د افغانستان د عام خلکو ذهن په دې باندې په دې مشوش کې چې خلک تخپل تاثیر لاندې راولي او دینه سوی استفاده وکړي د قچاق او اختطاف کې او بعض نور اغلاوې د دې پوسټه وی کوي. حتی ترافیک د نسې ودرولې پولیس دې تسنې سی ویلې تاسو به شاید اوسئ چې اکثره د خلک چې په بازي کې په چک پوسټو کې ودرول سوي دي د پولیسو د ولاتو کوپ او حتی د فایر کول په وی باندې د دې پای سي دي خلک.
د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه مو وردل چې د تورو شیشو لرونکو موټرو په واده دوی ویل چې دغه موټرو له کابل زیات وخت قوانین تر پښو لاندې کیږي. تاسو ازادي رادیو ته غوښتل چې خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي او سم د عراق وضعیت ته کتنه کوو. د عراق پلازمینه بغداد کې د پرونی خونړی چاودنې د قربانیانو شمیر نږدې 130 ته رسیدلی دی. له دې حملې وروسته چې داعش مسولیت پر غاړه اخیستی د عراق صدر اعظم له ټولو امنیتي پوستو د بم کشفولو د هو دستګاو د لرې کولو امر کړی چې هغه جالی بلل سوي دي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د عراق د پلازمینې بغداد په یوه ګڼه ګوڼې مارکیټ کې د ولمې ورځې په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 119 کسانو ته ورسید. په دې حمله کې چې له چاودېدونکو موادو ډک موټر ته چاودنه ورکړل شوه 190 تنه ټپیان شوي دي. د دغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. دغه حمله سهار وختي د کارادا په سیمه کې هغه وخت وشو چې په سلګونو کسان د روژې له ماتولو وروسته د باندې په ښار کې ول. د چارواکو په وینا د پیښې قربانیان چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي په دغه څو پوړیزه مارکیټ کې دننه وو چې یو شمېر ژوندي سوځېدلي یا هم ښایي د اور لوګیو یې سابنده کړي وي. د کارادا چاودنې روان کال په عراق کې تر ټولو خونړې پیښه ده. په عین وخت کې په شمالي ښار شاب کې یوې چاودنې 15 تنه ووژل. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس په واتیکان کې پرون د یکشنبې د ورځې په مذهبي مراسمو کې د بغداد قربانیانو او هم د بنګله دیش په پلازمینه ډاکه کې د وژل شوو 60 بهرنیانو روح ته دعا وکړه.
insieme per loro
زه د هغو قربانیانو له کورنیو سره چې پرون د بنګلاديش په ډاکه کې ووژل شو او هم د بغداد د حملې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګندوم. راځي د هغو کسانو لپاره چې په ډاکه او بغداد کې ووژل شوی دعا وکړو او له خدای یو غواړو چې د هغو کسانو زړونه بدل کړي چې کرکې سترګې پټې کړي دي.
اچکاتی دالودیو
سپین مانی د بغداد حمله غندلیا ویل دي چې د حمله د داعش په وړاندې مبارزه کې د متحدو ایالاتونو اراده نور هم غښتلی کوي. سپین مانی په خبره کړې اعلان کې د غراز ویل چې د عراق خلکو او د هیواد له حکومت سره د داعش د ځپلو لپاره خپل ګټو هڅو ته ژمن دي. د جرمنی ډی پی خبری آژانس د راپور له مخې له دغې حملې وروسته د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له امنیتي پوستو د بم د کشفولو د هغو دستګاو د سمدستي لرې کولو امر کړی چې له یوې برتانوي کمپنۍ څخه پیرودل شوي او هغه جعلي ښودل شوي دي. هغه همداراز د سخت دریزو د پټېدو د ځایونو د موندلو لپاره د هوایي اکتشافي او استخباراتي څارنې د ګړندې کېدو امر کړی دی.
اتلس دي سي کلینیکونه دي انزه کلینیکونه سي
په سکه کې هم بدون شک مثبت تغیرات
راغلي پاکستان ته خاص پاکلا تاسو کوم چې ځان کار نه دي مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
له ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ورکو عزیزانو د لټ پروګرام هم اوریدل سي اته نیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودین ناوړی
افغان ولسمشر د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د روسي خنړي بریټ په تړاو په خپل دندو کې د غفلت په خاطر د کورنۍ چارو وزارت د 15 لوړ رتبه چارواکو دندې وزندولې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي ناشونه ده چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات په خپل وخت ترسره شي د پاکستان یو لوړ رتبه چارواکی وايي د افغانستان د سولې د خبرو بریالیتوب تر بل هر هیواد زیات پاکستان لپاره مهم دی د ننګرهار چارواکي وایي چې په خوګیانو ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي حملو کې یو لس وسلوال طالبان وژل شوې دي افغانستان نن دوشنبه له اسکاتلند سره د کرکټ لومړۍ یو ورځنۍ یا 50 اوره مسابقه پیلوي د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونی بمی چاودنې د وژل شو شمیر 130 تنو ته ورسید د ترکیه خبری رسنۍ وایي د ترکیه وکشته چې غزې ته لس زره تنه بشري مرستې رسوي پرون د اسرائیل د اشدود بندر ته ورسیده د بنگلاديش حکومت وايي هغه وسلوال چې په پلازمینه ډاکا کې د جمعې په ماخام په یو رستورانت کې شامل شل کسانو وژل د داعش پلویان نه بلکې د بنگلاديش د خپل کورنۍ افراطي ډلو غړي وو او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د کوارټر فاینل لوبه په ترڅ کې پرون کوربه هیواد فرانسې آیسلند ته ماتې ورکړه
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل کولای شئ چې د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org کې فیسبوک کاروي کولای شئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یا لایک کړئ هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونې کې برخه واخلي ادرس یې د facebook.com/azadiradio د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ناممکنه ده چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلی یا میزان میاشتې پر 24 ترسره سي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل چې حکومت په دې برخه کې له کمیسیون سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او د انتخاباتو لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی نیول شوی ښاغلی نور د نوریاس نوري د دې پوښتنې په ځواب کې چې د حکومت مشران تر اوسه د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار کوي آیا دغه انتخابات به پر ټاکلې نیټې ترسره سي وویل
دا باید په زغرد اعلان کو چې وخت ضایع شوی ده او اوس شونی نه ده چې د تله په څلورویشتمه نیټه باندې په افغانستان کې ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنه ترسره کړو او مسؤلیت یې هم راجه کېږي د افغانستان حکومت
تاسو خپل دغه موقف یا ورستۍ پریکړه د حکومت له مشرانو سره شریک کړی ده او آیا لدغه لانجین چې راپورته شوی ده د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي له حکومت سره له مشرانو سره د انتخاباتو په اړه باندې کله مشورتي غونډه لري کنه
په دې برخه کې د حکومت سره طرح پلانونه شریک شوی دي ولې متاسفانه دوی فقط ژمنه کړې دي چې دغه طرح لولي ګوري او بل اخره په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري کوي چې په خوشنۍ سره و باید وایو چې په دې برخه کې حکومت هیڅ ډول همکاري نه کوي پرته د یو مور څخه تاسو باوریدلې په دې ورسته کې د افغانستان محترم ولسمشر اعلان کړل چې دوو برخو کې اقدامات د لاس لاندې نیول شوی یو امنیتي نهادونو ته دند سپارل دي چې د انتخاباتو د امنیت په برخه کې کار وکړي په دې برخه کې مو پوره مطمئنه یو چې څومره کار شوی دا ولې دوه برخه شمالي برخه وا او د بالي وزارت د دندو سپارلې و چې باید په دې برخه کې کار وکړي او اړوان بودیجه لپاره حل ځل وشي په دې ورسته کې د مالی وزارت یو هیات راغلی وو د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره باس درلوده دوی فقط دومره شمنه وکړه چې 10 میلیون ډالر به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په واک ورکړي ترڅو ابتدایي کارونه د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ترسره شي ولې دا فقط شمنه وه یعنی هیڅ عملی ګام په دې برخه کې نه راخستل شوی
نور صاحب مخکې تاسو یادونه وکړه چې افغان ولسمشر د افغانستان امنیتي ادارو سره د انتخاباتو لپاره د امنیت په برخه کې خبرې کړې وې او هغه ته هدایت ورکړې مخکې تجربه ته په پام سره تاسو مخکې باید د انتخاباتو د رای ورکولو مرکزونه په نخ کړی وي. په افغانستان کې هغه ناامن سیمه باید په نخ کړی وي چې کوم سیمه ناامن دي، هلته نشي کوي چې مرکز پرانیزي. آیا تاسو د حوزو او د انتخاباتو د مرکزونو پلان ورسېدلی ده چې ولسمشر له ادارو سره د انتخاباتو د امنیت تامین په باب خبرې کوي؟
ما مخکې اشاره وکړه چې افغان حکومت په دې کې پاتې ده چې په هیواد کې ټاکنه ترسره کړي. یعنی دا مسئله اوس په افغانستان کې ناشونی ده چې په راتلونکو څلورو دریو اته تر شپږو میاشتو پورې د ټاکنو لپاره کوم اقدام وشي، ځکه چې په کافي اندازه وخت له لاسه وتل. و مسئله امنیتي پلان چې جوړېده هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په رهبرۍ او مدیریت باندې جوړېده. د دریو امنیتي اړوندو لحاظونو سره دوی یوازې په دې برخه کې همکاري کوله، چې متاسفانه دې مسئله ته حکومت متوجه نه ده. فقط یو بحث شوی ده او شاید هم وظیفه ځینو لحاظونو اخیستي وي چې هغه کوم ځای ته نه رسېږي، یعنې ګټور نه تمامېږي. باید اول په نظري شکل باندې کار وشي او وروسته د هغې څخه باید زموږ د ولایتي دفاترو سره چې په څلور دېرش ولایتو کې وي امنیتي نهادونه په فزیکي ډول باندې کار وکړي، چې کوم ولسوالۍ کوم کلي کې دوی کولی شي چې د انتخاباتو د مرکزو او محلاتو امنیت ټینګ کړي او کوم ځای کې نه شي کولی. دا یو لوی ارزیابي ته ضرورت لري چې د خپل یو دوه تن درو څلور میشتو پورې وخت ارتیا لري چې متاسفانه په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شو.
نور صاحب، مخکې تاسو سره نړیوالو مرسته کوله به تیر بیا ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیه او د غرض نورو سازمانونو، آیا تاسو سره مرسته تر اوسه شوې ده؟ د مرستو ژمنه هم شوې ده؟
په دې برخه کې ځینې هوادونه آماده دي چمتو دي چې د ټاکنو خپلواک کمیشن سره مرسته وکړي او پیسې په واک ورکړي تر څو ټاکنې تر ولې. دلته دوه موضوعات، یو د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د دولت تعهد چې باید په دې برخه کې دوی خپلې ژمنې تر سره کړي، ځکه انتخابات یو ملي پروسه ده، د لپاره یوازې پیسې مهم نه دي، امنیت مهم ده، د لپاره غیر سیاسي ژمنتیا مهمه ده چې باید حکومت یې ولري، چې متاسفانه تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په چارواکو کې دا مسله نه لیدل کېږي.
نور صاحب، د هغو کارکوونکو مسلکي کارکوونکو موضوع چې مخکې تجربې درلودې، آیا اوس هم هغوی تاسو سره شته ده؟ اوس هم هغوی تنخواه ورکول کېږي که نه؟
اکثره هغه کارکوونکي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره یې پخوانۍ تجربه درلودله، حتی په تېرو نهو لسو کالو کې کار کړی وو او د دوی څخه ظرفیتونه جوړ شوي ول، د نه تنها د افغانستان ټاکنې بلکې د دنیا ټاکنې څخه یې لیدنه څارنه کړي وه، او همداشان د خارجانو سره د مشاورینو سره د نږدې کار کړی وو، او هر یو اسیت و د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د افغانستان لپاره. اکثره دغه افراد او اشخاص د ټاکنو خپلواک کمیسیون په تېرو وختو کې له لاسه ورکړل، ځکه چې حکومت هغه ژمنې چې درلودې په هغه باندې وفا ونه کړه، او دغه افراد او اشخاص اکثره وړ افراد ول، دوی لاړل په بلابلو نهادونو کې ځانونه ځای په ځای کړل په نړیوالو او همداشان د افغانستان څخه بهر ته. ولې یو تعداد افراد او اشخاص چې وړتیا لري د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ډېر کمو مالي امکاناتو باندې ساتلي دي، او روسو پورې فقط دوی ته دا ژمنه ورکول کېږي چې نن او سبا به بیرته دغه موضوعات نارمل اله تراشي. که چېرې په دې شکل باندې موضوع ادامه وکړي، شاید دغه افراد او اشخاص هم د ټاکنو خپلواک کمیشن له لاسه ورکړي، بیا په افغانستان کې ټاکنې ترسره کول حتی ناشونی او ناممکنه خبره ګرځي، بیا مجبور چې د صفر نه شروع شي او ټول واک او اختیار او موضوعات د خارجانو په لاس کې ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ودوول چې ناممکنه ده د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلې یا میزان میاشتې پر څلېرویشتمه ترسره شي. دغه کمیسیون وایي چې حکومت په دې برخه کې له کمیسیون سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې، او د انتخاباتو لپاره تر اوسه پورې امادګیانې هم نه دي نیول سوي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوسنۍ خپرونه مو تر نهو بجو دوام کوي چې د ورکو عزیزانو د لاټې پروګرام یې هم یوه برخه جوړوي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینا اورم.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. پا په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا دی بیا هم چې تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیز لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام رالیږئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو، موږ ته تلیفون کړی دی او د دغو کسانو په هکله یې معلومات رالیږلي دي. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دي چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی او له موږ څخه یې مننه کړې ده. ګرانو اوریدونکو، د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. یو ایمیل هم را رسېدلی دی چې د خپرونې په ترڅ کې به یې تاسو ته درولولم. نو ګران دوستانو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واره بیا وایم 0000243461. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000 42 02 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د ځان په اکلا را لېږلی دی او ویلی دی چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. اول به دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه دولت ملت چا د کندهار د پنجوي د ولسوالۍ سره سره د تلیفوني پیغام زه په چې زه په کوچنیوالي د کور راوتلی یم. د کرزي تاول حکومت زما څخه خپل کور کلیبان ورک شي. په کوچنیوالي زما خپل نوم نور مې وویستل. نو اوس زما باندې زما خپل نوم دولت ملت چا دی. هر څوک چې زما په هکله معلومات لري زما په دغه شمېره دې زنګ ووهي. زما د تلیفون شمیره ده 0 1 1 7 9 1 5 1. دا زما د تلیفون شمیره ده. دا راځي چې خبرونه د خدای په امان.
تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو، اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه در واورو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې ځینې ورک شوي عزیزانې پیدا کړی دي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
بلې، سلام علیکم، زه ولی محمد زلان یم. د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دلته زما یو سړی پیدا کړی دی. ما ته معلوم دی چې دلته د یو چا سره کار کوي. تقریبا دا درې نیم کاله کېږي چې دلته راغلی دی د میوان ولسوالۍ ته. دلته یو وخت بل چا سره شاګرد چوال کې رالی و. اته مې ښکار ورسره وکړي. نو اوس دا څو وخت کېږي چې بیا د بل چا سره اخته دی کار کوي. کله په اول واري په نانوایي کې و. اوس دلته د یو بل خیاط سره دی دغه سره کار کوي. نو کله نوم نعمت الله شي، کله سمد شي، دغه دواړه نومانه باندې دی دغه کوي. کله زما نوم بل شی دی، هغه اصلي نوم چاته نور شي. وایي زه د کور څخه به دې څه وایم که هلته نور خلک دي ما نه پرېږدي. نو دغه سره دلته را میوان ولسوالۍ کې چې ته اوس هم کار کوي. دا سی وسړی دی تقریبا دا سی د څلورش پنځه ویش کال شاوخوا ملمیږي. نو دا چا چې بس ما سره د ټلیفون پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي، د ټلیفون شمېره به زه درته وایم: 0 اویا 6 0 2 15 1 14. دغه زما زه ولی محمد ځلان یم، دغه زما ټلیفون شمېره ده. بیا وایم: 0 اویا 6 0 15 1 14. بس دغه هر چا دی، بس کله نوم نعمت الله شي او کله دی زما نوم اصلي بل شي دی، هلته زه د کور څخه خبرې سوی یم، چېته تعالی روم خبرې سوی دي که او بل مشکل ورته د شاره خواته جوړ دی. بس دغسې دی 0 اویا 6 0 15 1 14 کاله پر شاوخوا دی. بس ما سره چې تماس ونیسي. د ازادۍ راډیو زنده باد. تلفون
زنی مسوده د سروبي دی ولسوالۍ نه تاسو ته پلستاسو سره په لین کې یم. دلته یو کس چې تقریبا اول دی انتقالي حکومت د کرزي چې کله د طالبانو حکومت سقوط کړی و، او یو الګ د شمس په نامه باندې د سروبي ولسوالۍ ته تقریبا شپږ کلن و. شمس الرحمن یې نوم ده. دی وایي چې زه د محمد خان زوی یم، او ولایت مې خوست ده، ولسوالۍ علي خیل او کلی دراګۍ. تقریبا تر اوسه پورې دلته په یوه مدرسه کې چې اوس زلمی شوی ده، دی وایي چې زه له خپل کور نه ورک شوی یم. که دا هلک د هر چا وي په دې نمبر دې مونږ ته زنګ ووهي، او د سروبي ولسوالۍ کې به ورته پیدا شي. ټلیفون شماره ده 0 اویا 6 0 0 2 2 2 اویا. ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 اویا 6 0 0 2 2 2 او اخر کې اویا. السلام علیکم.
سلام علیکم. حجرت الله کامران یم، د پکتیکا ولایت ګومل لور سوالین امری کلیم ده. یم نفر په نامه سید عبدالخلیل په نامه باندې ده، او کله ځان دی یو ولایت او کله د بل ولایت مشتمر دي کوي. دا تقریبا د شپږ کاله کې زموږ سره د ژوند کوي. زه هر چا خپل یا چوک پیژنې، نو د مهربانۍ له مخې دې په دې لاندې شماره له موږ سره اړیکه ونیسي. زموږ د ټلیفون شماره ده 0 اویا 6 0 0 2 2 اویا. دا کله وای چې موږ د پکتیا یو، کله وای چې موږ د غزنی یو، کله یو څه وای، کله بلته دلته موږ سره کار کوي. کار هر چا خپل یا څوک پیژني، د مهربانۍ له مخې په دې لاندې شماره له موږ سره اړیکه ونیسي. موږ به د پاره باندې ټول معلومات ورکړو. زموږ د ټلیفون شماره ده 0 اویا 6 0 0 2 2 اویا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خانم الله د نمرهار ولید چپرهار او سوالی څخه خبرې کوم. زمنګ یو ترزوی چې په نامه دی عزیز الله دی، د غدیش کله کیږي چې نادر کا شوی دی. یو اوریدونکې د هلمند نام موږ ټلیفون ازادي رادیو تکړه و چې یو حجیز په نامه الګ دی عدل تګر دی. کچته دا اوریدونکې زما غږ اوري، نو مهرباني دی چې ازادي رادیو ته دی زنګ وهي چې موږ شماره والو. اوریدونکې نه اوري، نو ازادي رادیو نه نیکی هیلی کوم چې مونږ ته دغه پیغام بیرته واپس خبر کی. دغه اوریدونکي وسلام. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 اویا 6 0 0 0 3 9 0 0. وسلام. ډیره مننه د ازادي رادیو.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کوم چې یو ورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او په خپل تلیفوني پیغام کې ویلی دی چې د دوی ورک شوی عزیز د ازادي رادیو لاره پیدا شوی دی او لمغه څخه یې مننه کړې ده. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره وورو.
ما ورور پیدا شو، ما ورور احمد الله پیدا شو، زه درې غواسه خبره کوم. ما ورور احمد الله پیدا شو، ته غدي سپاش کاله پر بیا باندې کړی وخت په کوټه په خیر اورسی دي. زه ټول ازادي رادیو ته مبارکي وایم، ټول ملکر باندې دوستان ته مبارکي وایم، په مخه مشه خدا پاک مرګري.
ټلیفوني پیغام مو واورید. ل د غورور مننه کو چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړ. ازادي رادیو تل د تاسو د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پیدا کولو په برخه کې مرسته کړې ده او ډېر کله د ازادي رادیو لاره ډېر ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او خپل کورنوي سره یو ځای شوي دي. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که دننه زی دغه پروګرامو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، اوس به زه تاسو ته هغه یو ایمیل درولم کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې وایي چې ګل محمد مشهور په آجی محمد د آجی امیر محمد زوی چې شاوخوا څلور څلوېښت کاله عمر لري، یو کال مخکې کویټې ښار ته تللی و چې له هغه نه وروسته یې لا درکه شوی دی او هیڅوک ورڅخه خبر نه لري او نه پوهیږي چې چیرته دی. له ټولو اوریدونکو څخه هیله کوو چې که چیرې څوک یا کوم کس د هغه په اړه معلومات لري نو ازادي راډیو ته دې تلیفون وکړي او یا دې هم دغه شمیرې ته تلیفون وکړي. د تلیفون شمیره ده 0 و 5 شپږ 2 1 0 1 5. د تلیفون شمیره یو ورځ بیا وایم 0 و 5 شپږ 2 1 0 1 5. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوای ځانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو، اوس ور ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما یو د اکا زوی ده د شمس الله په نامه ده د غزي ولایت یو هغه ولسوالۍ د محمد صدیق بابا کلا د کلي اوسېدونکی ده. تقریبا 8 میاشتې وخت کېږي چې لا درکه ده. که چا ته په هکله معلومات وي او په دغه شمېره باندې موږ ته معلومات راکړي نو نقد انعام به هم ورکړو. 0 2 8 8 6 5 5 1 شمېره یو ځلې بیا تکراروو. 0 2 8 8 6 5 5 1 مننه. که هر جهان را کوم څه دی انعام لري.
زه اجاز الکریم آصف زئی د سپین بولدک د بیش بارډر څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی ورک دی 18 میاشتې کېږي. نوم یې بارام دی. په کومه آصف زئی دی د 14 کالو دی. 18 میاشتې کېږي چې د کور څخه ناګرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته که په افغانستان کې که په پاکستان کې که معلومات وي د الله د رضا د پاره دي زموږ سره په دغه شمېرو باندې ولسي 0 2 1 1 4 1 0 0 1 4 5 5 0 0 1 4 5 0 2 1 1. د خدای د رضا لپاره اکل سیاش کیږي. زړه مې وراخي زړه مې وراخي زه پلارم د خدای د رضا لپاره سید راډیو د لارې خلکو پورې دا پیغام ورسوي. خدای مې دنیا او آخرت سم کړي.
د ازادي راډیو د اروپا عزیزانو په لټه کې پروګرام ته دا پیغام کړم. زموږ یو عزیز 4 میاشتې کېږي چې نادر سعودي عبدالستار نوم دی. د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د اختر محمد اکازوی دی. چیر په دا حق له چا ته معلومات دي پر دا نمبر زموږ سره رابطه وکړي. 0 اویا 0 اویا 1 2 اویا 4 1. دومه شمېره 0 اویا 5 9 3 1 2 1.
السلام علیکم. دا عبدالستار نه فراه د ولایت نه ګلستان در سلام نه زموږ سره د کریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 3 نیم کاله کې 5 کاله کې شروع شو. زیات څنګه پکې قندهار او د بولدک پر لور روان دی. قندهار د قریم الله عبدالرحیم په اړه اسم معلومات ما سره سره د ژوند او د مرګ د هر مؤمن مسلمان ورور ته د قریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات وي د ژوند او یا د مرګ یا د شاعت بندي روزنه د جکپور قومندانان څخه د غیلې د اسلام خاطر باندې د بشر په خاطر باندې د تشکیل شي د هر چا سره بندي په لاس کې د خدای د پاره دي. خاطر وو چې یو خو ماته تر پرمشي او ماته دې دې دا ما یا څه ژوند خدای شو ماته دې معلومات راکې. ماته تر پرمشي را شي پر اویا 500 اته سم دې نه زړه چې تر پرمشي را شي پر اویا 500 اته سم دې نه وي دا هم پر 500 باندې یو چا ویلو چې قاریم ناظر په هغه باندې معلومات لري. خو دې اسم معلومات یو ماته ورسې نه چې پر راو کوي او دې نه راځي دا څه زنګ وږي سلام راځم تر سره چې په ژوند دې بڑا حضرت راځي چې موږ څنګه مونږه ولا شي تاسو سلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه عزت الله ارمنیم د لشکرګاه شاعت خبرې کوم. زما یو د اکا زوی اسدالله ورک دی. هر مسلمان ورور ته لیدلی وي د تریخ ناوه پښیمه کې هر مسلمان ورو لیدلې زمټر دې پرته وشو ورو هرې کومې کې چې پر هو چې پر اته نه هو اته یو یو دوا نره زل بیا تکراروم چې پر هو چې پر اته نه هو اته یو یو یا په پای کې دوا په لشرینی دې تر لاسه کې ازادي رادیو ژوند آباد موږ پیغام دې خور کې ډیره زیاته مننه د خدای سمان
مظفر رحم چې زموږ بل هڅه دې شو وصولې د اجرابات څخه یې اطلاع خبره کوم چې موږ یو سره اجر ورسره د کولای شي د ګریش خلک کولې تکړه یو د ملګرانو د کور څخه وتلې ده انا که په دې اړه باندې معلومات ارزه چې د ارچا په کوټه کې مرشد دی بیا په دغه شمیره باندې فرج کې اعلان شي چې په شهر کې موږ سره غوښوي چې موږ شریم ورکړو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنه کې بلند هلمن ولات څخه در سره په تماس کې ما زما یو د ماما وی بي د نجيب الله په نامه ورک دي چې هر څه ته تدا برابر باندې معلومات وینم موږ سره دې په دې شماره باندې تماس ونیسي. پر اویا پنځو سوډر نسوش پوشپېته یو درجه صفر اویا پنځو سوډر نسوش پوشپېته.
الو السلام علیکم. زما نوم ادم سفر. زما د ورک زید نومه خان مشور په منځ کې یار څوک په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دې شمیره تماس ونیسي. پر اویا اته څلوېښت شپېته نهسوه درې څلوېښت هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دې شمیره تماس ونیسي.
نور یو عزیز دا څلور میاشتې کېږي چې ورک دی. عبدالستار نوم دی. د اختر محمد اقاضوي دی. د کندهار ولایت ارغسان د ولسوالۍ دی. نو په دا حق له کچېرې ستاسو د ورکو عزیزانو په پروګرام کې چا ته معلومات یا چا ټلیفون راکړي په زموږ سره په دار نمبر باندې رابطه وکړي. صفر اویا څلور اویا یو سلو دوه اویا شپږ دېرش او بله شمېره صفر اویا اووه سوه نهه نوي درې دېرش اووه ویشت. کچېرې چا ته معلومات وي یا چلدلې یا یو ځای بندي یا دی خپله اوري په دا نمبر کې زموږ سره رابطه وکړي. وسلام با احترام.
الو السلام علیکم. زه جاوید د ننګرهار ولایت په چراګام ولسوالۍ تاسو سره په اړیکه کې مو مرزه صاحب خدای دې وکړي چې ما پیامو نا شپ چې څو څو واره غلغله معلومات زمونږ د ورک په اړه کې مرزا صاحب وړاندې شوې خو پوره معلومات نشته. ستاسو توجه په هیله. نو زه خپل ورک فضل غنی په نوم هم دی د ننګرهار ولایت د پچراګا مولا سوالي د پچیر د کلو پنځه پنځه نیم کال کېږي کور ته به درک شوی دی. نو یې ټلیفون نمبر به یو ځل بیا غواړم چې وایم صفر وو نه اتو 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 سالور دری شپاک دری تلیپون شمارا یوزل بیا سیپر و نها اتو 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 سالور دری شپاک دری.
دی آزادی راڈیو دی ورکوشو عزیزانو پروگرام درانو اوریدونکو السلام علیکم. زما دی کاکا زوی حاجی ببرک دی عبدالحلیم زوی چی پینزش پتکال عمر لری د وردګ ولایت د چک ولسوالۍ د نیم پایپل درې د شینې د کلي اوسیدونکو دی. دوه هفتې وړاندې د غزنی ښار څخه به درکه شوی دی. هغه دوستان چې ته په حق معلومات لري او یا دی پیژني مهرباني دې وکړي په دې شمېره د زمونږ سره په اړیکه کې شي. د ټلیفون شمېره ده صفر و سوه نهه نوي یو سلو اوولس یو سلو پنځه پنځوس. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر و سوه نهه نوي یو سلو اوولس
یو سلو پنځه پنځوس. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خبرونه لري. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په 4 بجو له ازادي رادیو نه.